روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. هیره یا لیاده و تلمو تومره زوربی د سپتمبر 28 د الزایمر یا د هیرې د ناروغۍ نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره له 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي، خو څېړنې ښیي چې تر دغې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پرې اخته کیدلی شي. الزایمر یا هیره څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څه وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې مو دادی، یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که مو انټرنیټ سم وي، واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، لګښت مو کم راځي. 00420212641. بل نړیواله شمیره درته اعلانوم اوریدونکو، که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي، یوازې موږ ته مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دا نړیواله شمیره ده 00420212541. بیا یې تکراروم، 00420212541. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ورځو ډاکټر صاحب انوري سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ له دې نه پیل کړو چې دغه الزایمر یا د حافظې کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نږدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تېر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چندس مختدی او کدی شي دائم مرحله او درېمه یعنی هاي مرحله ته چې او اخیم حالت دی داخل شي. د سنسال دی نظر دا لکه تاسو چې مخکې یادوري وکړه، نه 15 کلنې نه تر 15 کلنې پورې دا واقعات ډیر زیات دي، ولې په کمه کچه باندې 4 نه تر 5% یا د 3 نه تر 5% پورې ناروغان چې په الزایمر ناروغی اخته دیده دی دیشونه تر 30 کلو پوره هم کده ایشی چه عراض ولری او یا پدی سن سال که یا پدی عمر که کسان مساب که ده هغه کسان دی چه اکثرا جنیتیکی سونزی لری، یعنی دوی دی کورانه پا غرو که پا اول درجه هارو که یعنی مثلا مور او پلار یا دی خواهی دیورونه که ده ناروغی پا جنیتیکی شکل بادی موجوده بی چه معمولا دلتا بعضی جنیتیکی موضوع چه کروموزومو که تغییرات وی پیغه کسان کلیش پدی عمر که هم رامنسش.
خواه دکتر سیب دغا تاریخچه تاسو خواه تشریح کرلا، دغا ستونزه چو وقت دندخنی ورده؟ کسی هم دغا لیاده و تل فکر کم یا دیر اوم ده ستونزه ده، خصوصا پا درهی مو هیوادونو که مثلا یا افغانستان و غنبه وزلو هیوادونو که یو سره وانی ستونزې هم لري، ورسره زینی کسان دغا ده یاد و تلو یا ده هیر ستونزه هم لري. دا تر کومې کچې پورې مثلا عادي ده او تر کومې کچې پورې د اندېښنې وړ ده؟ مثلا یو کس ته چې سره مخامخ کېږي د هغه نوم یاده وتلی وي، سره له دې چې هغه کس مثلا لیدلی وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلی وي، یا مثلا داسې کس ته چې د خپل اولادونو نومونه ترې هېر کې ترې ګډوډېږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي دا بل څه پسې غاکې دي بل زوی نوم ورته اخلي، یا دغسې لورانو ته د یوې لور په ځای د بلې لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابېږي او که نه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظې د خرابوالي په اړه باندې باید ووایو چې الزایمر یا دا یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیرته راګرځیدونکی نه ده. ولی معمولی هیریدل اکثرا د کانسنټریشن یا د تمرکز سنځوي. اکثره کسان د تمرکز مشکل لري، په یو موضوع باندې تمرکز نشي کولی یا یې نه کوي، یا بعضې ذهني نشخوارونه لري، بعضې ذهني شخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه یریږي. هغه یو عادي حالت یا یو فیزیولوژیک حالت یا طبیعي حالت هم کېدای شي ورته وایي. ولی که چیرته دغه هیریدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیز عمراتو کې شخړه رامنځته کړي یا سکتګي پکې رامنځته کړي، یو کس ونشي کولی هغه ظریف ظرافتونه چې په د حافظې د پاره د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراعت شي هغه نشي مراعت کولی. بیا هغې وخت کې موږ کولی شو چې د دیمانس ورته ووایو چې دیمانس مختلف علتونه لري، چې یو عمده علت یې د الزایمر ناروغي ده.
بله،
د نور موضوعات چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني.
نو د نورو هیریدل معمولی چې مثلا یو کس نومیت نه یریږي، یا بعض مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یو درس وایي وایي چې درس وایم د یاده مې وځي، دا په دې وخت کې یا تمرکز ورباندې ښه نه دی، یا شیوه مطالعه ورباندې ښه نه دی، یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه چې یو څه د آني ذهن ته راشي، بېرته چې کوم څه ویلي د آني ذهن ته راشي. دا یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش ور نه وي. ولې که چیرته د عقل د زوال سره یا د هیریدلو پر څنګ کې نور اعراض علایم نور نښې نښانې چې هغه د کس په رفتار کې د کس په تفکر کې او لکه مخکې مو چې ویل د ژوندانه په هغې ظرافتو کې چې د محاسبې دپاره یا د حافظې دپاره کارول کېږي په هغې کې مشکل لري او یا ستونزه رامنځته کړي، د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې دپاره اقدام وشي تر څو چې وکولی شي چې دغه هیریدل یا دا زوال د عقل رګرځیدونکی دی او یا نه. په خاطر د دې باندې چې دې دپاره مختلف لاملونه چې د هغې دپاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کېږي چې په هغې کې کس حافظه خرابېږي یا تفکر د یو کس خرابېږي، دا قابل درګرځېدلو دی. ولی په الزایمر ناروغۍ کې دا د راګرځېدلو ظرفیت نه لري او بېرته راګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب، وروسته به اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغییرات راځي، یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغییرات راځي. نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کړئ اوریدونکو ته، یا دوه درې کې ورته وایئ.
د مال کمخ کې چویل الزایمر یو ابتدایي شکل دی. الزایمر د چ په ابتدا کې علائم نه چې نښانې رامنځته کیږي، یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی، یو هغه منځنۍ پړاو دی، یو هغه وخیم حالت دی. اکثر اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجه نه او یا د بعض موادو د تراکم نه نتیجه نه په داخل د نیورون کې نیورونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونه د منځ د هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل د دماغ کې نشي رامنځته کولای. د پروسه مخ کې شروع شوي، ولی اعراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندېږي. چې په هغې کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی، هغه نږدې حافظه هغه شیان چې د په ژوندانه کې نږدې پېښ شوي، مثلا د ورځې په جریان کې یا د یوه دوه ورځو نه مخکې شیان، یا هغه دې راوباسي، او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی داسې یو ځای دي چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په یوازې دې باندې چې پیاله یا ترموز د میز سر کې دي، ځي پیاله یا ترموز په منقل باندې دي، یا پیاله په مثلا تچوکې لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي، یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو ریدل د ځای د افراد او د اشخاص او د اماکن نمونه کې نویږي. په فکر کولو کې دی مشکل لري، په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي، بار بار تکراری پوښتنه کوي. دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دی، او کله کله پرمختګ کوي، دویم پړاو ته داخليږي. د هغه وخت کې پدیده په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي، حافظه کاملا منځزي، قضاوت او تصمیم گیری د کس د منځزي، او بالاخره دیده متوسط حافظه هم لاس خوري، یعنی د مسؤول نه پاتې کیږي او هغه د مسؤول سره مخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، لاملونه به څه وي؟ دا محیطي لاملونه لري، لفقر و بیوزلی و روانی ستونزو سرا لده سرا تم را تلاو لری، او دا سه چیرنو چه خودلی چه آیا پا پرمختل هوادونو که هم دا ستونز دیره دا و کنه یوازی دا دویمی او دریمی درجه هوادونو قربانی دی؟
د عوامل پاره باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغي د پاره تر اوسه نه دی پیژندلی، ولی ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کیدای شي د الزایمر په ناروغي کې لاس ولري یا الزایمر ناروغي رامنځته کی، هغه وجود لري. د ټولنو پاره باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده، نو کله چې په غیر ځای کې الزایمر ناروغي یا ډیره سخت شي، او یادوي چې د سن زیاتوالی چې هغه ته سن معمولا هغه ایوریج هغه متوسط سن هغه ته لوړ دی، په غیر ځای کې کله چې زیات سخت شي، او په فقیر مملکو کې کله چې یاد عمر د چټوالو د چټوالی او یا هم نسب تدل د الزایمر ناروغي باعث دی چې عمر کم وي، ولی بیا هم دقیق نشو ویلای چې موشتو کې کوم ځای کې څومره دی. مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو، څه برخورد ورسره کیږي، ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده. هغه فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه چې دی کې رول لري، سن او جنس مهمه موضوع ده، چې معمولا اگر کسان چې د 15 شپتونه تر 15 یا کالو پورې د عمر لري، په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډیره وي، ولی مثلا په زرو کسانو کې دوه کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوی دي، او مثلا کدا عمر د 15 او کالو نه لوريږي، نو دغه کسان تر 40 نفر پورې هم په زرو کسانو کې ثبت شوی دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. بله
اوقات
او را سره وسې باسته به دمه ورکو ور به سوریدون کته به نوبات ورکو چې اوریدون کې هم منتظر پات نشي ورزو یو اوریدون کې سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام انا لودین صاحب، تا ډاکټر صاحب او اوریدون کو لازم تبلې د شیبال غزنه خبري.
مهرباني وکړئ زبر اسف سټری مشه تاسو د موضوع په اړه باندې سوای.
ډیر مننه کوم لودین صاحب، ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می داد. ډاکټر صاحب محترم، ځینی کسان مثلا درس وايي کله چې سند کې درس وايي هلته شپې دي، خو دا بل ورځ یاد یي څو وخت تیرې دو سره مثلا چې کور ته لاسه هغه د دنیریږي. بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم، دا پښتنه دلته پاورن زرا سهیریږي، آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دا هم یو دا حتیزی مشکل کدای سی کدا یو رواني تکلیف کدای سی؟ او بل ډیر غم درد بینی رند، دا هم پر هیر یا پر حتیزه کوم ممکن تاثیر کولای سی؟ مثلا یو کورنۍ کې ډیر غمونه دي، دردونه دي، ویني دي، دا پر حتیزه یو ناوړه تاثیر کوي سی، هیر من سره ولای سی کنه؟ مننه
کور ودان سلامات او سید زابلی صاحب. ښا ډاکټر صاحب، اول به د زابلی صاحب پوښتنه جواب کو، بیا دل توریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پوښتنه کړي، هغه ته بیا راسو.
من زابلی صاحب ته اول سلامونه. د پوښتنه په اړه باندې باید وایم چې ما مخکې هم ویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظې د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو، تشخیص تفریقی کو. او په ټیټ سن او سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړو، مثلا په صنف کې دوی یو څه زده کوي، بیرته یې دوامواري په یاد نه شي راوړی، یا یوه پوښتنه کوي دوامواري یاد ته نه شي راوړی. په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري، حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي. موږ کله که یو څه ته توجه کوو، ټول حواس د بیرون نه راقطه کوو او په یوه موضوع باندې توجه کوو. کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو، دې ته د مسیر تعقیبوو، دغه تمرکز دی. کله چې موږ دغه تمرکز ستونزې ویني، د تمرکز د مختلفو لاملو، یا د رواني ناروغیو، یا د محیطي محرکو د وجه، په زموږ په چاپېریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي، یعنی تمرکز د منځه ځي. کله چې تمرکز د منځه ځي، د حافظې هغه پړاوونه چې موږ یو څه زده کوو، بیا هغه د دماغ کټګوري کوي، وروسته دغې نه یې آرشیف کوي، د آرشیف کولو نه وروسته یې دوباره په یاد راوړي. دغه پروسه موږ مختل کوو. په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه ګواچ مشکل لري، ولې اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي. دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانې نه دي. که چیرته د نورو عرض علایم یا نښې نښانې مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې وي چې هغه ورسره شتون ونه لري، دا مشکل توجه او تمرکز دی.
او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه درلودم، مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول دا پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډېر جنجالونه وي، غم وي، درد وي، رنځ وي، او دغه راز تاوتریخوالی وي، دا هم وایي د حافظې په کمزورۍ اغېز کوي؟
ولې نه، د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل، چې رواني ستونزې، رواني اختلالات، مثلا کیدای شي یو میجر دپریسیو دیزاردر، یا په عامه اصطلاح باندې ورته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دی کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي. نو د اغیز د خرابوالي په نتیجه کې یو شی څه دماغ ته ونه شو سپارلی، ښه تحلیل او درک نه کوو، هغه شی دوباره یا ترانه وي، دا بې اثره نه دي. ولې د الزایمر په ناروغۍ کې په دې میخانیکیت باندې دخیل نه دي دا موضوعات، ولې د هغه لایف سټایل چې ورته وایي چې یو د ریسک فکټورو دی الزایمر ناروغي، یا د زوال د عقل، یا دیمنشیا، یا دیمنشیا د هغه نه دی، د ریسک فکټورو د جملې څخه دی. ولې نه، هغه سلوکي رول پکې لري، لکه مثلا ورزش نه کړل، هغه دموږ رواني فزیکي حرکات او محدودیتونه، مثلا دموږ غذایی رژیم، سوی تغذیه، دا ټول د الزایمر ناروغۍ کې یو ریسک فاکتور په نوم باندې پیژندل کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او سترلاندې خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوې مجب خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصلم، په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ته وی ټول عمرې خور، زه نه پیګم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی، په الزایمر یا د هیرې په ناروغي باندې خبرې کوو، او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو، په دې لچې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ، دلته په بحث کې به پوښتنې مطرح شي، ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، د رودوال احمدزي په نوم باندې ورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پوښتنه لیکلې، وایي زما عمر 15 کاله دی، خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزې راته پیدا شوې ده. وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم، څو ځله مې دوا خوړلې ده، او نتیجه یې هم وایي صفر ده، معنا ده چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وایي ډاکټر صاحب، څه سپارښتنې راته کوي چې څه وکړم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره په تماس کې وي، تر څو کولای شي د خپل ټول ستونزې ټول نښې نښانې چې په دې کې موجود دي هغه ډاکټر صاحب سره مشوره کړي چې په دې ډاکټر صاحب دوا سره یا دې مستونزې نه حل شي نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي ستونزه شي ولې کوم مشوره چې زه دې تور کولای شم دې کوشش وکړي چې خپل هغه لایف سټایل لکه تغیرات پیغه کراوی مثلا خپل تغذیه کې تغیرات راولي چې مثلا خدای مکره د سګریټ او یا نورو د خنیاتو نه استفاده کوي هغه کنټرول کی خپل خوراک مثلا که وزن زیات وي خپل خوراک کنټرول کی ورزش وکړي تحرکات ولري مو کله تحرکات نه لرو یا ورزش نه کوو دیغه سره زبخته هر از چیزی چه دی قلبی آفاتو که مثلا دیگه نه باید موگ جلده دیگه و کوی دی عزای ماری یا دی حافظی دی خصاتون دی پار دیگه نه هم باید جلده دیگه و دیگه مخونی سو نویده دی پار ده موضوع دیر مهمه ده و بلا خبر ده چه دی حافظی دی تقویت دی پار باید دی و پروسه تایی که اول معلومات را طول که پیغه با دی توجه که پیغه با دی تمرکز که تفصو هغه خد درک او تحلیل شي د ورسه دغه د یادګیری د پاره دماغ ته یو څه وخت ورکي یو په یو د اني شکل د دماغ نه ونه وړي چې مثلا ماته ذکر یو څه وخت ورکي یو تفریح ولري ورسه دغه کړای شي دغه د مشکل خپل د سره حل یا څه کومه ناروغي موجود ونه لري ولی فقط هغه شیوه د ذکر یا د یادګیری یا د حافظه تاسپارلو یې څه ولري هغه پروسه په شکل باندې تعقیب نه کړی شي د ریسن ولري موزه دی پاره ما مشوره هم داره ده چه دکتر سرده مشوره او که او اخبر لایف سټایل دی لکه کنترول که
او دکتر سیب دغه الزایمر ناروغی چه که دغه مرحله تلاله سی چه مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیگی هیر خویا و ستونزه داره ده تر چنگ د انسان حرکات هم ورسره تغییر که پر افتار که پچلان که بدلون رازی انسان نورو لکومو ناخوال سره دغه الزایمر ناروغی مخکوی پا عادی ژوند که
ما مخکې وویل چې په دریو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او په رفتار کې همدارنګه د مریض په گفتار کې هم ستونزې ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظې سره ستونزې وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف وي ولی که دا پیشرفته تره کېږي کیدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي کدایش دی مریض رفتار قابل دی کنترول نوی مریض بعضی اوقات دی مریضان پا دوام مرحله که پنامه دی سن داون سندروم یا دل مرلویدل و سندروم سرمخ کیگه چی پیده که مریض قضاوات دی مریض ادراک دی مریض خبره دی مریض رفتار کاملا مختلف کیگه چی کدایش دی کورن دی وطلو یا مثلا غورځیدل او امکانات شته خپل روزمره امورات نشي ترسره کولای او یا کلی شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانۍ رامنځته کړي هلوسینیشنونه که داسې تعریف کړو که چېرې زموږ د پنځګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجود ونه لري موږ یو څه احساس کړو دا هلوسینیشن دی مثلا یو غږ مندې د غږ موجوده نه وي موږ غږونه احساسو یا یو شی وینم موږ وینو نو دې مریضانو ته دغه ستونزې پیدا کېږي چې دا خپله د فرد پر ټولنیزو رابطو باندې سخت اغېز لري چې دی کیدای شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کړي چې دا د کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره یو بار په شکل هم کېدای شي او د یو ریسک فاکتور د هغې د کورنۍ د غړو دپاره هم کېدای شي او بدبختانه چې پیشرفته هغه کې حالت د الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري یعنې په خپلو دفع د ادرار او د مواد غایطه باندې هم کنټرول نه لري بعضی اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته دیسارګنایزد بیهیویر یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي، مثلا د خپل جواز چې سره نو د کولیا لاس کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني، د سکار کارو ته هم مخه کی چې بل اخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي. چې په غربي نړۍ کې کوم امر راټول شي دي یو د الاتو د مرګ میر د موسیقا خلق کنه و ملاتی هم الزایمر یا همدغه دمانس ده.
بله کوروادان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکې یو اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مو وصل دی.
یو دې صاحب سلامونه.
علیکم سلام احمد نبی ورو ستړي مشي مهرباني.
او مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. محترمه ډیر بخښه غواړم دغه را دوه ما دوه درې ورته شم خران ته ویل ان د نورنل کیږي ولا مرجان د څه په هر کوسه بغلا کې موږ نام اغه را دوه مستفید نه یو.
ښه په هر حال موږ به دغه موضوع بیا هم مطرح کړو تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکوئنسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي. په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغۍ خبرې کوو. حتما تاسو موضوع فیسبوک کې کتلې ده، مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هیرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب د تاسو
زیاتره وختو کې موږ د ماشومان ویني یا د غټانی فکر کوو چې د چا خبره د شپې خوب کې ویریږي، یعنی د خیز وي تقریبا زه په ګرګو چې یو دم ذکر راکینی. نو دا یو زیاتره هغه کې نه پیغام صدا د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډیر جنگونه وو کله چې بل آباد لري. نو دی په ډاکټر صاحب دی هغه په واچي خو خو بدبختانه سه زراعت ونه اوره ولته یو ډېر مشکلاتې واقعت خو دا باج ما شوم چې دي ورجن ورجن ګرځي دی ورځ له خوان له په ګرګو صدا یو سړی ته د شګوري لوګ لوګ ګوري اچھا خبره. نو زیاتره وختو کې د ما شومان هم صدا کلی باندې کې او باز دا غټان دغه شه د شپې خوب کی ویریږي یا نشي زیاتره وخت.
محمد نبیر ورو فکر کوم یو څه سوې تفاهم سوې د ویری او د هیر ترمنځ تفاوت دی. موږ په هیر باندې خبرې کوو. هیر معنا ل یاد وتل یو شای دی چاله یاد وځي. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د اسناد په کار ویزای در نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظه ته سپارلې وي، حافظه د زر کم د حافظه کمزوري باندې یو څه بحث کړه.
او bale bale پوسو ما ولا دغه نو د څه په خپل کله کله دکان کې ما یو شی د کالنه څور سم ځواز دغه راوخلم. هله چا خبره یو نیمه راکې و دغه سوچ و ما وخت دغه یو زیاتره د ورسان خلکو د مشکلات سره د دې څه وخت دغه یو خبر ګټا جوړ کړی دا. نو دا په دې اکل باندې ډاکټر صاحب نظر وچ چې دا څه عوامل دي څه مشکلات دي وخت دا خبر دی کوم نن نه ډیره ما سواله ما
کور ودان محمد نبی ورو سلامات اوسې ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې و. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسې کې چیرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسې. د واتس اپ شمیره بیا درته تکراروم 00 400 22 12 شپږ 01 01.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسینه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چیرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن له الزایمر سره مخامخ سی. کله چې د سپورت یادونه کیږي ډاکټر صاحب، د انسان هر عضو لپاره سپورت مهم دی، مثلا د پښو لپاره، د خېټې لپاره بیلابیل حرکات دي، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصابو لپاره ښه ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصابو لپاره په ورزش کې حسابیږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې اکثره خلک سهار له خوانه تلاوت کوي؟ خدا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډوله ده. یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي، مثلا عمق د موضوع ځان رسي، او یو دا چې مخنی لولي، مثلا نور فکر پې نه کوي، تمرکز پې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داسې کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي تر څو اعصاب حافظه پې پیاوړی وساتو؟
ډېره ښه پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا هغې ته توجه کوي، یو ورزش ده، یو سموکنګ یا سګرټ او دخانیاتو استفاده، چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیاتو استفاده ده په ډېرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کېږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا الزایمر کې سګرټ کول او د ورزش نه کړل یو د عمده ریسک فاکتورو د جمله څخه دی. او د اعصابو لپاره ورزش، ټول فزیکي فعالیتونه او ورزش د اعصابو لپاره مفید دي. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه، چې موضوع نه ډېر لږ ولاړ نه شم، غواړم مخکې دې نه چې مطالعه او یا تلاوت د قرآن کریم په اړه باندې یو څه وایم، غواړم یو څه روښنایي په نیورو ترانسمیټر او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت داسې شوی دا چې په دې کې یو نوی مواد، کیمیاوي مواد په نامه د نیورو ترانسمیټر موجود دي، چې دا نیورو ترانسمیټر په ښکته کېدو او چوچودو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړه وړه د نیورو ترانسمیټر په واسطه باندې یو دماغ نه یو چې یو نیورون بل نیورون ته انتقالیږي. هر هغه څه چې دغه بیلانس د نیورو ترانسمیټر نورمال ساتي او خې ساتي، ا دې دماغ لپاره مفید ترين او پیاوړی ترين موضوعات دي. مثلا کمو چیرته د وګړو د لارې او رو چې هر هغه څه چې دغه کې نظم موجود دي، د موږ د مترونه دغه کیمیاوي مواد په داخل دماغ کې په منظم شکل باندې ساتلای شي او د کنټرولولای شي. تلاوت قران کریم څنګه چې د صوت به نظر قران کریم د الفاظ به نظر منظم ترين کلام دی. لکه الله جل جلاله چې قران کریم کې فرمایي چې ورته د قران ترتیل بهترین ترتیل او بهترین ترتیب د الفاظ او د کلمات به نظر قران کریم کې د تلاوت د دماغ د لپاره بهترین تدوی ده. بعضی کسان شوایي چې په اشتباه سره شوایي چې موسیقي د روح غذا ده، روح موږ تاسو نه پیژنو، د روح علم د اعلی سره دی. ول د روان لپاره هر هغه څه چې پیغه کې بهتري نظم وي، د دماغ لپاره مفید دي، لکه تلاوت قران کریم او مطالعه. هم دغه نیورو ترانسمیټرونه په یو بیلانس کې ساتي، په یو منظم او په یو ترتیب شوی بیلانس کې ساتي، چې د نیورو ترانسمیټرو بیلانس خراب نشي او دماغ د تقویت لپاره بهترین شی دی. لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیتو ورزش باندې پیاوړي کیږي، په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کیدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي. هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو د عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بې ګټې شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي. مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی، او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلې روان ده، د ټولو دوکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي، سره له دې چې هیڅ ګټه مرته نه کوي، یو ډول عادت باندې ګرځېدلې. یا مثلا لزان سره لګیاوي سوای یا سلیکی په لار باندې، دا هم د سیوري دي، خصوصا د غدې لوحو لوستل د سیو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسي، حافظه دې مصروفه ساتي، دا هم وای د دې لامل کیږي چې یو سړی ته الزایمر پیدا سي. دا بحث څومره طبي ریښه لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي. هر هغه څه چې د مود نیورو ترانسمیټرو بیلانس خرابوي، د مود لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولای شي. د ګډوډۍ چې مثلا یو ځل یو څه وایي، یو ځل بل ځای توجه یا یو ځای ته معطوفه کیږي، بیا بل ځای ته معطوفه کیږي، د مود هغه د نیورو ترانسمیټرو بیلانس برهم وایي، هغه د منځه تللی شي. په دې ناروغۍ پیژد احتمالا رول لري. موږ هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو، مشخص یو عمده علت دی الزایمر لپاره وجود نه لري، ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولې نه ده، هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مجموع کې مخکې چې بحث ته ادامه ورکوم، مخکې لاړ شو او دغه لګ د بحث سره په دې راټول کو چې په افغانستان کې د حافظې د کمزوري د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي؟ که څوک په الزایمر اخته وي، د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ یو بل بحث هم زه مطرح کوم، دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی، البته په دې نورو نړۍ کې تاسو هم کتلي یا مولیدلي یا موریدلي وي، دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاگردان د مکتب په څو برخو ویشي، مثلا دا وایي ممتاز درجه شاگردان دي، دا دوهمه درجه دي، دا متوسطه دي، دغه یو ډله وایي تنبل دي. تنبل دا معنی چې هیڅ نه زده کوي، سره له دې چې لوی صف نه بل سمته کامیابیږي، هغه کامیابی هم دا ده چې ښوونکی زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر اووم اتم ټولګي پورې رسیږي اما لیک لوست نه شي کولی، او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وي چې دا تنبل ده، په کلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې. په دغه نورو نړیو کې تنبل شاګرد نه ده، هر شاګرد چې دی دوی کار پرې کوي، حافظه یې په کار اچوي، بالاخره هغه لارې ته برابروي. دغه د انسان حافظه څه ډول په جینیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا ته راسي، او که نه دغه شیوه د درس ویلو ورته یا مثلا شیوه د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاص سي یا د ماشوم ذهن پخلاص سي؟ مجموع کې حافظه باندې کله ذره تام سو، حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره وړتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانانو ترمنځ د حافظه وړتیا؟ همدغه چې درجه بندی ده، مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه، داسې څه ډول ډلبندی شته په طبابت کې حافظې لپاره؟
د دې په اړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې په هغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاصو کمی، مثلا داون سندروم، مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نور ناروغۍ. هغه کسان دي چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې ښه کار وکړي، د کسان دنیا ته راځي. ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي، د دوی حافظه تفاوت ولري. حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظې چې ده، چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درکړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا، تاسو دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کتګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري، په افغانستان کې دا شی بدبختانه وجود لري، چې زه هم نهیز ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتوی حتما فعاله ده او پیاوړې ده. نو هغه حوزې د مهارتوی باید وپېژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره هغه لري ډېره علاقه مندي لري، یعنی هغه لوبې یا هغه مهارتونه چې د لوبې شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، په هغې کې پیاوړي دي. بعضې کسان مثلا په تاریخ جغرافیه کې، څنګه چې ما مخکې وویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپله یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کیدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې، په دې کې ډېر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او څنګه یو بل هم صنفی دی کېدای شي فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ولې په دیني علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیا کې بیا ښه استعداد ولري، نمرات یې د هغې نه لوړ دی. دا هغه باید د منځه ولاړه شي. شاګردانو دپاره باید هغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دی، د دوی پیاوړتیا زیاته ده، هغه وپېژندل شي او هماغه تعقیب شي، تر څو چې یو پیاوړی کس، یو مجرب کس ترنه جوړ شي. ولې دې نظره چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسانو نه، بیا هم خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم چې یوازې ستونزه په دغه پروسه کې ده، چې دا پروسې مهارت موږ کسانو ته وښیو چې د حافظه څنګه پیاوړې کېږي، څنګه یو شی مو حافظې ته ښه سپارلی شو، چې دا ټول افراد سره یو سان ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی لګ در په دې هم تم سوچې دغه د الزایمر یا د هېره کومه ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي دا مهال تاسو په دې ارسه کې عملا کار کوي حتما ناروغان هم لري په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي
د الزایمر د پر بدبختانه په ټول دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وي کاملا وجود نه لري یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یو نه راګرځیدونکې تخریبي عصبي ناروغي ده چې قابل برگشت نه ده ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب دومره کولای شو چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړندیتوب کې یو څه سستوالی رامنځته کړي تر څو چې د ناروغۍ په سري شکل باندې پیشرفت ونه کړي چې هغه په دوای چې په نوره دنیا کې په افغانستان کې مغې دواګانو ته لاسرسی شته او په مغې دواګانو باندې د مریضان تداوي کېږي
بله
ولی مدیریت پاره د مریضانو د مدیریت پاره باندې په افغانستان کې ستونزه شته ډېرې ستونزه شته چې موږ د دې لپاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت لپاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې خیلی هغه دادی چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازی دا ډېرې پیاوړي دي ارتباطات خیلی مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار مور یا نیکه و نیا نه پرېږدي چې یوازې وي یعنی خودګذري لري د هغوی دپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي
او ډاکټر صاحب داسې معلومات یا ډیټا به هم نه وي موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقامو خبره کیږي نو یو څه وروسته پاتې دی دغه برخې ته ډیر پام نه کیږي داسې څه شمیرې به نه وي چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده داسې څه مقایسوي څېړنه څه به نه وي شوې تر اوسه
بدبختانه موږ په افغانستان کې بدمرغه موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمېرنه نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو د نفوس مو دقیق نه ده نو د الزایمر په اړه باندې به د ارقام وجود هم ولري قابل قبول به نه وي ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده معمولا ځوان قشر زیات دی په افغانستان کې نو د پیغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم وي یو یې دا علت دی او دوه ملت دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نه شي او یا ډاکټر سره ثبت او راجستر نه شي په خاطر باندې به ارقام ټیټ وي
او ډاکټر صاحب دا سیت معلومات هم شوي چې له جنسیتي پلوه خځې تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او خځې دواړه په ځینې مواردو کې کوم تاسو وګورو خځې تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري له ماشومانو سره د ماشومانو روزنه ورلغاړي د کور په خلای د خاوند ته مثلا رسیدګي اولادونو ته رسیدګي یعنی د کار د فشار لاړ خکوي سید نارینه هم ستړی د باندې د سارا کار کوي یا ماده شپې له خو هدا اقل استراحت کوي آرام اما مېرمنې کې وګورو خځې کې وګورو خويندې کې وګورو د ورځې هم لګیاوي د شپې ماشومان سره لګیاوي مېلمنو سره مصروف وي ټول ژوند په کار تیری کې یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلرینه ممکن کله کوم مېرمن پلان کړی ځی حالت ممکن استراحت کې هغه هم میاس کې او زیادو میاستو کې او ځل داسې جنسیتي په لوه هم څه تفاوت موجود دی په دغه ناروغانو کې چې خځې ورسره ډېری مخامخ کیږي او کنارینه
په کوم امر چې د نورې دنیا کې ریسرچ شوی تحقیقات شوی دي خځې نسبت نران ته زیات په دې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي چې دوی یو علت د خځو زیات عمر کړل ګڼي ولی بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ورباندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې ولی کوم فاکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې ریسک فاکتورونه دیږي سره د افغانستان زنانه نسبت نارینه او تدیره مخامخ دي نو پیخی دل باندې ویلای شو چې په افغانستان کې کېدای شي دا فیصدی نور هم لوړه وي چې زنانه اوس را ده ناروغي نسبتا د نو سره زیات دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي خبرونه بحث کرا کرا سره راټول کو نتیجه ګیری ته سره ورسیږو. څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو؟ اوریدونکو ته چې اوس زموږ او تاسو خبري اوریدا خبرونه اوریدلې ده تر ډیره تمرکز پدې وشو چې الزایمر یو ناروغي ده مختلف مراحل لري. هغه وروستۍ مرحله تاسو ویلې چې انسان د هټه رسوي چې ټولنیز ژوند به بې برخې کیږي د کورنۍ د وګو بار به ګرځي مثلا په ټولنه کې به غته په خاص سرګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې له ټولنې نه منځوي شي د کورنۍ کې په خاص سرګ ونه کتل سي. او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کې. څه وکړو ډاکټر صاحب؟ هغه اوریدونکي چې اوس موږ تاسو غږونه اوري یا د خبرونه مثلا د شپې چې تکرارېږي اوري یا سبا چې تکرارېږي اوري چې حافظه مو سم وساتو کنټرول وساتو او دغه الزایمر باندې اخته نشو.
موږ اول باید خپل غذایي رژیم ته ډېر متوجه اوسو چې په دې غذایي رژیم کې ګرچې تر اوسه پورې کوم اکثره خبره چې ما وکړه د الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی هغه څه اهتمامات چې باید ورته ونیول شي مثلا مصرف د اومیګا 3 په غذایي رژیم کې مثلا ماهي کې اومیګا 3 موجود دي مثلا د غذاګر نه استفاده وکړي سبزیجاتو نه استفاده زیاتوي مثل کړو شیانو نه ډېره جلاګري په خصوصا چپس او دا موضوعاتو نه جلاګري وکړو. هغه لایف سټایل یا سبک د ژوندانه لږ څه تغییر کړو پرخورۍ نه جلاګري وکړو او همدارنګه چاخ پاتې نشو چاغوالی د منځه نیسو د سګرټو او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. او په خپل ژوندانه کې په روزمره ژوند کې موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو تفریح ته حتمي ځای ورکړو چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نه شو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مثمر او مستمر وګرځو تر څو چې روابط ولرو د خپل کورنۍ سره د ملګرو سره د فلشانو سره مطالعې ته وخت ورکړو کتابخانه ولرو په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو. دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیږو او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدې چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند تر اگرځو تاسو مخ کې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ لغړو سره ل خپلوانو سره ل کلیوالو سره هغه په عام اصطلاح باندې بندارونه هم وکړي تفریح هم وکړي تر څو خپل حافظه پیاوړې وساتي سره لدې چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسولیت وي. اما تفریق ول یا بندار کول یا ناستل خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. همانن سبا تاسو ګوري چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی هر کورنۍ کې مثلا هم دغه زیرک ټلیفونونه دی پلارم په ټلیفون کې لاس وی مورم لاس وی اولادونه هم لاس وی ملما هم کچیرته دی په خپل ټلیفون کې لګیا وی واتس اپ چیک فیسبوک چیک انستګرام چیک. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړي دي. فکر نه کوي چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي او کچیرته هغه کم سي استفاده کم سي یا محدود سي دا به ګټور کار وي؟
بله نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې دا کوم فیسبوک او انټرنیټ او دا موضوعات دي په دې کې معمولا ډیر ځوانان او ډیر کسان په دې کې مصروف وي او ټولنیز روابط یې منځ ته لري او همدارنګه د مطالعې لپاره وخت کم لري. او همدغه باعث دې شوی چې اوس ته چې ما مخکې یادوتلې تاسو د سوال سره پیاد شول خوب دی د اکثر خلکو خوب دغه موضوعاتو نامنظم کړای دی. ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا غیر ده چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي او همدارنګه مصرف یې نسبتا کم دی. د ورځې نه پیغې خاطر باندې خلک ډېر د شپې دینم
استفاده کوي همدغه خوب نامنظمه کوي چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی الزایمر او د عقلي زوال دپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په معاصره شکل باندې استفاده وشي او تر هغې وخته پورې دومره استفاده ترنه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې سوزه رامنځته نه کړي ښه به وي، ولکه چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیز امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب، ماشومانو لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري، موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصروف وساتي، بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی په مغه باندې مصروف ساتي، د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته خلاصي خپل چارو ته ورسیږي، نو ماشومان په دې سره مصروف ساتي. داسې سړنې هم سوي چې کچیرته په سلر وستو ساتونو کې ل درې کې څلور ساتونو نه زیات له ټکنالوژي سره له زیراکو ټلیفونونو سره له ټلویزیون سره انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کاته وی یا هم له پنځو کرونه پورته وی له ټکنالوژي سره ډیر تما ساتي، سترګې هم کمزوري کوي، په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي، په د عصبي ناروغي او په برخه کې هم داسې څنوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصابو سره یا مثلا د حافظه له پیاوړتیا سره خصوصا د زیرک ټلیفون استفاده یا د شپې له خوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وخودله دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي. داسې مطالعات سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي ټلیفون نه پڅل لري ساعتونو کې خصوصا ماشومان یا د خوندزي زده کوونکي.
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زموږ تاسو د لاهول وسته له و دا موضوعات یا ریسک فاکتور دی یا یو لامل دی الزایمر دی کنه، ما تاسو هم مطالعه کړی و چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کیږي. نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا په موبایل کې یا په انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د ټکنالوژۍ د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په یوه ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري، اضافه تر د 2000 تصویرونه، یعنی د دې صدمه نسبت هغې ته 2000 چنده اضافه تر ده. یوه ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی دا واضح ده چې دا یو منعز یو ریسک فاکتور عمل کوي. بر علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منعز یو عمده فاکتور عمل کوي، خپله د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د احتیاط ستونزه ډېره مهمه ده چې دا ستونزه د نورو رواني اختلالات ورسره رامنځته کولی شي، دا ټول رامنځته کولی شي. دا چې یو کس څومره استفاده
ډاکټر صاحب فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده، ستاسو غږ سم نه راځي. اوس مو غږ صحیح شو ډاکټر صاحب، مهرباني ادامه ورکړئ. ډاکټر صاحب که فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شو، زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیرته ورسره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو. اوریدونکو، د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هیرې او یا هم لیاده وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې. ډاکټر صاحب چې پر رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته، لمرني پړاوونه او د غرض منځني او ورستني پړاوونه لري چې هغه ورستای پړاو چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي، د انسان په کردار او چلن کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده، ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه، باس هم ورو سره پای ته رسو، د بیا مو اړیکه سره ټینګه شوه. فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنې کچیرته درنه پاتې وي د بحث په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غاغوري د پای سپارښتنې وکړي، بیا بس بحث هم سره پای ته ورسو.
نو د دې ټولنه موضوع الزایمر نه دی، او زه یو ځل بیا هم خپل خبرې تکراروم چې د مرین کسانو کوشش وکړي اول یې که په کورنۍ کې داسې کسان وي چې د حافظې ستونزه ولري هغه په وخت شناسایي کړي، او د کسانو عمر معمولا د
تلویختو کالونه یاد پیزه زیات وی او کچه ته شپیتو کالونه یم زیات وی او د حافظه سوز لري باید په اسرا د وخت باندې د روانو د اعصاب ډاکټر سره مشوره وکي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکي خوبې منظم وي د دوی غذایی رژیم منظم وي ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکي او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګ کې یو تفاهم وګڼي تر څو چې دوی حافظه پیاوړې وي او همدارنګه دوی کوشش وکړي دخانیاتو د استفادې څخه جلوګیري وکړي. دا من حیث یو ورور دی دوی او من حیث یو دوی د یو ډاکټر پیسې زما سپارښتنه غوښتنه او هیله دوی نه همدا ده. مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو نه هم مننه. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي او ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او په خپلو پښتنو او نظرونو مو د خبرونه لا ښکل کړه. په راتلونکي ساعت کې هم دا بحث د الزایمر په اړه باندې په دری ژبه باندې وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی. خواب
خوش زن بونه که زمه با